سلام سهار بخیر په افغانستان کې اته بجې شوې صفی ولاستان اگزایم تاسو د ازادي راډیو د خبری پروګرام ته خراغ لاست وایم وړاندې اوري په افغانستان کې د بشری بحران او قحطې د پراخېدو په اړه یو وار بیا څو نړیوالو سازمانونو اندېښنه ښودلې. خلک څه وایي؟ کابل کې د ماشومانو په یو روغتون کې د ماشومو ناروغانو ګڼه ګوڼه زیاته شوې ده.
لاس مات کله مات شو
یا هفته کېږي
یا لاس چا ورته وتړم همداسې
پنځه کلن مدثر خای د لاس د پرې کېدو
د تحریک لبیک د مشر سعد رضوی په خوشي کېدو باندې یو شمېر فعالانو اندېښنې او غبرګون ښودلی. له هغې ډلې د پښتون ژغورنې غورځنګ غړي ثنا اعجاز وایي
پاکستان خپل لاس پوسی کاغه بیا شر او هل او تکول او املاک ته نقصان رسوي هغه خیر دی خو پرم نه خلک بندي وي تور تمبو شاته بوي.
دا ځینې نور مطالب تر خبرونو وروسته. د مهمو خبرونو سره ټکی په ملګرو ملتو کې د ناروی ډیپلوماتیک ماموریت د نړۍ له نورو هیوادو غوښتي چې په افغانستان کې د بشري ناورین د مخنیوي لپاره مرسته وکړي. د روسیې دفاع وزارت ویل افغانستان څخه باندې 200 کسان د روسیې د پوځ لخوا ایستل شوي دي. او د پښتون ژغورنې غورځنګ یا پی ټی ایم یوې مخکښې غړې ثنا اعجاز د پاکستان لخوا د یوې افراطي ډلې د مشر سعد رضوی پر خوشي کېدو انتقاد وکړ. بشپړ خبرونه. په ملګرو ملتونو سازمان کې د ناروی ډیپلوماتیک ماموریت د نړۍ له نورو هیوادونو غوښتنه وکړه چې په افغانستان کې د بشري ناورین د مخنیوي لپاره مرسته وکړي. د ناروی دغه ماموریت پرون پنجشنبه په ټویټر کې لیکلی چې دغه هیواد د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو له پراختیايي پروګرام سره 30 میلیونو امریکایي ډالرو په ارزښت مرسته کړې ده. د ناروی ډیپلوماتیک ماموریت په افغانستان کې د بشري ناورین ترڅنګ د قحطۍ د پراخېدو په اړه هم اندېښنه ښودلې. جرمنی وایي د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو له لوی کمشنری یا یو این ایچ سی آر سره یې د دې ادارې د کار د دوام په اړه موافقه لاسلیک کړه. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنر فیلیپو ګراندی پرون په خپل ټویټر لیکلی جرمنی روان میلادي کال په افغانستان کې د یو این ایچ سی آر د فعالیت د تمویل لپاره خپل مرسته 450 میلیونه یورو ته ورسوله. ګراندی په حواله په دې توګه له یو این ایچ سی آر سره د جرمنی د ټولې مالی مرستې اندازه 430 میلیونه یورو ته ورسېده. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنر ښاغلی ګراندی د جرمنی مننه کړې چې د بشري چارو د رهبرۍ لپاره یو ثابت ګام اخیستی. د روسیې دفاع وزارت ویل افغانستان څخه څه باندې 200 کسان د روسیې د پوځ لخوا ایستل شوي چې د روسیې ترڅنګ د قرغزستان، بلاروس او اوکراین وګړي پکې شامل دي. د روسیې دفاع وزارت پرون په یو اعلامیه کې ویل په دې هدف دریو پوځي الوتکو کابل ته الوتنه وکړه چې له دې خوا شپږ ډیر شتنه بشري مرستې پکې باروي. تر دې مخکې وزارت د ایستل شوو کسانو شمیر 380 تنه یاد کړی و. روسیې ویلي د اګست میاشتې له وروستیو له افغانستان ټول ټال 400 کسان په خوندي ډول ایستلي. د پښتون ژغورنې غورځنګ یا پی ټی ایم یوې مخکښې غړې د پاکستان لخوا د یوې افراطي ډلې د مشر پر خوشي کېدو انتقاد وکړ. په پاکستان کې د تحریک لبیک په نوم مذهبي ډلې پرون د خپل زنداني شوي مشر سعد رضوی خوشي کېدل تایید کړل. تر دې مخکې د پاکستان حکومت د دغې ډلې نوم د غیر قانوني ډلو له فهرست څخه لرې کړی. د پاکستان حکومت په دغه هیواد کې د تحریک لبیک پر فعالیت بندیز لګولی و او غیر قانوني اعلان کړی و. د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښې غړې ثنا اعجاز پرون له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
د دې واضح دغه دی چې پاکستان خپل لاس پوسی کاغه بیا شر او هل او تکول او املاک ته نقصان رسوي هغه خیر دی خو پرم نه خلک کاغه خپل د هویت د شناخت د خپل د سولیز ژوند د بنیادی بشري حقوقو ذکر هم کوي. نو هغه د اب بندي وي تور تمبو شاته بوي او هغه کې علي وزیر داغه ښکار شوی دی.
د پښتون ژغورنې غورځنګ بل وتلی مشر او د ملي اسمبلۍ غړی علي وزیر له 1100 میاشتو راهیسې په زندان کې دی. د سند ایالت پولیسو د حکومت پر خلاف د وینا له کبله د هغه په باب دوسیه ثبت کړې ده. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د امریکا پر متحدو ایالتونو، اروپایي ټولنې او ناټو تړون د اوکراین په ختیځ کې د روان وضعیت په اړه د دوی د دریز له کبله انتقاد وکړ. پوتین وویل روسیه تماسونو او پر دې موضوع د خبرو لپاره پوره چمتووالی لري. د اوکراین پر ختیځ له 2014 میلادي کاله هغه بیلتون غوښتونکي کنټرول لري چې روسیا یې ملاتړ کوي. روسیې ولسمشر پرون په موسکو کې په خپله وینا کې ویل چې د امریکا له ولسمشر جیو بایدن سره د جون په 14مه خبرو په تدریجي ډول د ډیالوګ او د اړیکو د سمون لپاره فرصت ایجاد کړی دی. ولسمشر پوتین د اوکراین پر حکومت هم انتقاد وکړ چې له روس پلوه بیلتون پالو سره له مستقیمو خبرو ډډه کوي. او د یوې ښځې په ګډون څلور کسان هغه وخت ووژل شول او څلور نور ټپیان شول چې د رومانیا د جنوب د مهماتو په یوه فابریکه کې د پرسونل ضد ماین چاودنه وشوه. د محلي رسنیو د راپور له مخې روغتیایي چارواکو ویلي ماین هغه وخت وچاودید چې ګڼ کارکوونکي په شنډولو بوخت وو. د دې پېښې په اړه څېړنې پیل شوې دي. په دې فابریکه کې په 2019 کال کې هم په یوه چاودنه کې یو 22 کلن ځوان وژل شوی و. کولای شي خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولې. رازو د پروګرام اول مطلب ته. په افغانستان کې د بشري بحران او قحطۍ د پراخېدو په اړه یو وار بیا څو نړیوالو سازمانونو اندېښنه وښوده. د سره صلیب نړیوالې کمیټې پرون ویل په افغانستان کې په میلیونونو خلک بشري مرستو ته اړتیا لري. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو یوې څانګې په افغانستان کې د کرنې سکتور پر ژغورل کېدو ټینګار وکړ. په دې اړه راپور د یو بېوزلي افغان په اواز پیلېږي.
روره دغه ورڅخه حکومت دی چې روره موږ د لوی زلاسمه سره ماتاو د خپلې پروچارې
د هلمند ګریش کولس ولې دغه اوسیدونکو په تیر په لزګونو او ریډونکو هر ورځ له ازادي راډیو سره په تماسونو کې د قحطۍ او لوږی له زیاتېدو شکایت کوي. خو په افغانستان کې چې هر ورځ د افغانیو ارزښت کمیږي، د خوراکي او نورو لومړنیو موادو بیې اسمان ته ختلي، دولتي کارکونکو ته معاشونه نه دي ورکول سوي او د بشري بحران په اړه هم خبرداري ورکول سوی دی. د سره صلیب نړیوال کمیټې پرون په خپل ټویټر کې خبر ورکړ چې په افغانستان کې 300 میلیونو ډیر کسان د مهال بشري مرستو ته اړتیا لري. د دې کمیټې په وینا په افغانستان کې د څو لسیزو جګړو د افغانانو ژوند ډیر سخت اغیزمن کړی دی. د دې ترڅنګ د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې یا اف ای او پرون په خپل رسمي ټویټر کې ویلي د افغانستان د روان بحران د حل یو لاره دا ده چې په کلیوالو سیمو کې د معیشت بنسټونه وژغورل سي. د ملګرو ملتونو دغه اداره وایي چې یو بزګر تر هغو نه مري چې په خپل کرونده کې وي، خو هغه وخت مړ کیږي چې کله یې کروندې ورڅخه واخیستل سي. د ادارې تر دې مخکې په افغانستان کې د روانې وچکالۍ په اړه هم خبرداری ورکړې و چې د افغانستان د کرنې ډېره برخه یې اغېزمنه کړې ده. طالبانو ازادي راډیو ته ویلي چې د روان بشري بحران د مخنیوي لپاره له ګڼو هېوادونو د بشري مرستو غوښتنه شوې چې پرون پنجشنبه هم له روسیې په دریو الوتکو کې 14 ټنه بشري مرسته کابل ته ورسېده. بلخو د افغانستان لپاره د جرمني او هالند ځنګړو استازو جاسپر وایک او ارنل ډیبوند، د غرز د افغانستان لپاره د جرمني نومول سیوی سفیر مارکوس پوتزل پرون په کابل کې د طالبانو له چارواکو سره په کتنه کې له افغانستان سره د بشري مرستو پر څرنګوالي بحث وکړ. دغه اروپایي چارواکو له پخواني ولسمشر حمید کرزي او د ملي مصالحې عالي شورا له پخواني مشر عبدالله عبدالله سره هم د نورو موضوعاتو ترڅنګ له افغانستان سره د بشري مرستو پر دوام خبري وکړي.
جوان آزادی
خزینه پر اجازه نور کې چې دوت بش تذکره
واخلي دلانه فیصله وا منګوله وخت در شي
په هنه
زموږ موږ په مرتب کې د باران لپاره باندې نشتمو په زمګه کې نو
آزادی رادیو 1269 منځنۍ چپا او اف ام 0.5 چپا.
په داسې حال کې چې نړیوال بانک د افغانستان له روغتیايي سکتور سره مرستې درولې دي، پلازمینه کابل کې په دولتي روغتونونو کې د ناروغانو ګڼه ګوڼه زیاته شوې ده. مسؤلین وایي په ولایتونو او بانډو کې د صحتمندۍ د پروژې له لارې چې نړیوال بانک یې مالي برخه مخ ته وړله، له 2000 ډېر روغتونونه د بندېدو له ګواښ سره مخ دي. زموږ همکار اکرام الله اکرام په کابل کې د صحت تفل روغتون ته ورغلی او دغلته له ناروغانو او مسؤلینو سره خبرې کړې دي او دا راپور یې جوړ کړی.
په کابل کې د اندرا ګاندی د ماشوم د روغتیا روغتون دلته په وروستیو میاشتو کې د ناروغانو ګڼه ګوڼه د پخوا په پرتلا څو چنده زیاته شوې چې د روغتون ډاکټران او کارکونکي ورخطا کړي. د ژمي له راتک سره د موسمي ناروغیو زیاتېدل، د خلکو کمزور اقتصاد او د افغانستان له روغتیايي سیستم سره د نړیوال بانک د مرستو درېدل هغه لوی لاملونه بلل کېږي چې د پلازمینې کابل په دې روغتون یې د ناروغانو لوی بهیر ورمات کړی.
لاس مات کړ، کله مات شو؟
یا هفته کېږي.
بیا لاس چا ورته وتړکم؟
پنځه کلن مدثر ښایي د لاس د پرې کېدو له ګواښ سره مخ شي. نږدې لس ورځې وړاندې د پروان په غوربند ولسوالۍ کې لاس مات شو، خو هلته په روغتیایي مرکز کې د امکاناتو د نه موجودیت له امله یې کورنۍ اړ شوه چې د شکستبند په وسیله یې لومړنۍ درملنه وکړي. اوس یې کابل کې د ماشوم د روغتیا یا صحت طفل روغتون ته راوستی، خو ډاکټران وایي لاس یې شین شوی او ښایي درملنه یې سخته شي. ماما یې اجمل ازادي راډیو ته وویل،
اول ته نږدې شفاخانه هم نشته ده چې هلته کوم شفخانې ته یې راوړه، هلته شکستبند ته وړلی دی. شکستبند چې د ده لاس یې تړلی دا لاس بدې تڼو کې هم کړي دي، لاس شوړېدلی دی. روغتونونه که تړل شوي نه دي، هغه بعضې روغتونونه چې واز دي پکې دوا نشته او باس خاص نشته دی او ماشینه خو هغسې نشته دي. کوم ډاکتران چې دي څه راځي څه نه راځي، نو دغه یګونه دلیل د دغه رقم ته کارو دی چې دغه رقم ته موږ خلک په تکلیف واستو راځو. د غوربند نه تر دې ځای پورې د لارې لرېتوب هم دی، څو چې دلته راځو درې څلور ساعته لار ده.
خدا خی یوازې اجمل نه وي چې پلازمینې کابل ته خپل ناروغ راوستی، بلکې دلته نږدې هر دریم یا څلورم ناروغ له ولایتونو راوړل شوی. له ډېرو سره چې ما خبرې وکړې وایي په خپلو سیمو کې یا روغتیایي مرکزونه تړل شوي او یا هم امکانات نه لري. د ننګرهار له خوږیانو د راوړل شوي یوه ناروغ نیا وایي لس ورځې د دې ولسوالۍ د کږې په روغتون کې تېرې کړې، خو د درملو د نه موجودیت له امله یې د ناروغ حالت نور هم خراب شو.
دا مسای مې نه جوړه ده، هغه نه جلابات نه راغلي کږې نه کلینکو هغه دا لس پین بستر کړی و، هغه علاج ونه سو. دوام درګه په بای اخیسته، خدای علاج ونه سو. بېرته هم راوس دا هغه دا یوه تبه ورپورې ده واری ورېده. هغوی ویلې هغه یې دا جیرسینې دي، بیا ویلې توره فرسېدلی داسې خبرې کولې واری ورېده. بېګه یې لږ دوه ورته یینې هم له خولې نه وګرځوله.
دلته لږ تر لږه په دې اتاق کې شپږ بستره دي، خو په هر بستر کې دوه دوه ناروغان ځای په ځای دي، او ډاکټران دلیل دا ګڼي چې دوی د ځای د کمبود او د ناروغانو د زیاتېدو له امله اړ دي چې په یو بستر کې دوه الا درې ناروغان ځای په ځای دي.
د اندرا گاندی د ماشوم د روغتیا روغتون رئیس نورالحق یوسفزی لامل په ولایتونو کې د سیمه ییزو روغتونونو کم امکانات او آن تړل کېدل ګڼي. دی وایي په وروستیو کې د نړیوال بانک له لوري د افغانستان له روغتیایي برخې سره د مرستو پارچوي لامل شو چې دا هیواد له روغتیایي بحران سره مخ شي.
نو حالت رښتیا هم بحراني ده، او موږ د مریضانو د لوډ سره مخامخ یو. مخکې زمونږ د او پی ډی په برخه کې به تقریبا د شپږ سوه شاوخوا ته مریضان راتلل، اوس زمونږ دغه اوسنی او پی ډی تقریبا د زرو شاوخوا ته ده، او مخکې به د عاجل سرویس ته زمونږ په څلورویشت ساعتو کې دوه سوه یو نیم سل دوه سوه مریضانو مراجعه کوو، اوس تقریبا دوه نیم سوه او درې سوه شاوخوا ته راځي.
ښاغلی یوسفزی دا هم وویل چې آن د کابل د بیلابیلو برخو روغتونونه هم د روغتیایي امکاناتو له کمښت سره مخ دي چې زیات شمیر ناروغان دوی ته مراجعه کوي. دی وایي که حالات دغه ډول دوام وکړي نو د افغانستان روغتیایي برخه به له سختو ننګونو سره مخ شي. پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته په روغتیایي برخه کې ستونزې مخ پر ډیریدو دي. په دې هیواد د طالبانو له واکمنۍ سره سم نړیوال بانک د افغانستان له روغتیایي برخې سره مرستې وځنډولې چې له امله یې د صحتمندۍ پروژه له جدي ګواښ سره مخ شوه. د طالبانو په مشرۍ د عامې روغتیا وزارت وایي چې د نړیوال بانک د دغه پروژې په ودرېدو سره له دوه زره ډیر روغتونونه د تړل کېدو له ګواښ سره مخ دي. د دې وزارت مسلکي مرستیال ډاکټر عبدالباري عمر ازادي راډیو ته وویل،
بلخصوص د صحتمندۍ پروژه چې دا یو جاری روانه پروژه وه او د دې اکمال او تمیل دی نړیوال بانک په غاړه، نو له دغه سیاسي تحول وروسته دوی ټول په خپله ژمنه ونه درېدل چې له امله زموږ په هیواد کې تقریبا دوه زره درې سوه یو دېرش د صحتمندۍ د پروژې اړوند روغتیایي مراکز له ډېرو مشکلاتو سره مخ شول.
دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د روغتیا نړیوال سازمان چارواکو افغانستان ته د سفر پر مهال خبرداری ورکړی و چې د هیواد روغتیایي سیستم بشپړ سقوط ته نږدې او له جدي بحران سره مخ دی. دغه سازمان په یو اعلامیه کې ویلي چې کله افغانستان سره بیړنۍ روغتیایي مرستې ونه شي نو دا هیواد به له یوه جدي بشري ناورین سره مخ شي. د روغتیا نړیوال سازمان دا هم ویلي و چې اوسمهال د افغانستان په زرګونه کلینیکونه او طبي مرکزونه د درملو او نورو توکو له جدي کمښت سره مخ دي او روغتیا پالانو او نورې عملې ته ماشونه هم نه دي ورکړل شوي. د طالبانو د عامې روغتیا وزارت له نړیوالو مرستندویو ټولنو غواړي چې له افغانستان سره خپلې مرستې سیاسي او مشروطې نه کړي، کنه ښایي د کابل د ماشوم د روغتیا یا صحت طفل روغتون په څیر نور هغه روغتونونه هم له کاره ولویږي چې دا مهال د افغان ناروغانو د رغېدو هیلې ورپورې تړلې دي.
روغتیا د ژوند شتمني. په دې خپرونه کې هر اونۍ د یک شنبه په ورځ د ماسپخین له 2 بجو تر 3 بجو پورې د ازادي راډیو میلمانه ډاکټران ستاسو روغتیایي پوښتنو ته ځوابونه وایي. دا خپرونه د جمعې په ورځ له 2:30 بجو تر 1 بجې پورې له ازادي راډیو یا
د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي د افغانستان تحولاتو موسکو دې ته اړ کړی چې په خپلو جنوبي پولو کې اضافي امنیتي اقدامات وکړي. د افغانستان پر تحولاتو د اندېښنه داسې وخت ښودل کیږي چې په واشنگتن کې د یو تحقیقاتي مرکز غړي مایکل کوګلمن ویلي په افغانستان کې د داعش ډلې فعالیتونو طالبانو ته ګواښ پېښ کړی دی. بلخوا طالبان وایي داعش یو سرخوږی دی خو په وړاندې اقدامات شوي دي. نور جزئیات په دغه راپور کې.
د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي د افغانستان روانو تحولاتو مسکو دې ته مجبوره کړې چې په خپلو جنوبي سرحدونو کې اضافي امنیتي اقدامات وکړي. شغلی پوتین چې پرون پنجشنبه په مسکو کې د بهرنیو چارو وزارت یوې غونډې ته خبري کولې زیاته کړه د دغو تحولاتو له کبله د اړتیا لیدل کېږي چې روسیه د خپلو جنوبي سرحدونو د مرکزی آسیا د هیوادونو او متحدانو خوندیتوب یقیني کړي. د تاس خبری اجانس په حواله ولسمشر پوتین ویلی دغه اضافي اقدامات به په سیمه کې د ثبات له تضمین سره مرسته وکړي. تر دې مخکې تاجکستان هم د طالبانو تربیه وکمنې دوه وروسته د خپلو پولو په اوږدو کې د احتمالي خطرونو په اړه خبرداري ورکړې وو. د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان چې په وار وار یې په افغانستان کې د ټولګډونه حکومت پر جوړېدو ټینګار کړی له افغانستان سره د خپلو پولو د امنیت په اړه اندېښنه شوبلې ده. طالبانو پر افغانستان د ولکې تر ټینګولو میاشت وروسته د افغانستان په شمال له دې جملې تخار کې د خپلو ځانګړو ځواکونو د ځای پر ځای کولو او په کندوز کې د خپل هوایي ځواک د بیا برحاله کېدو خبر ورکړی وو. روسیې په وروستیو کلونو کې د افغانستان په شمال کې د داعش ډلې د خراسان څنګه د تحرکاتو پر زیاتېدو اندېښنه شولې وه. لکه چې طالبانو د اګست میاشتې په نیمایي کې پر کابل هم ولکه ټینګه کړه، داعش ډلې د ځینو خونړیو حملو مسؤلیت منلی دی. په واشنگتن ډی سي کې د وودرو ویلسن څېړنیز مرکز کې د جنوبي آسیا د څېړنو د څانګې متخصص مایکل کوګلمن له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د داعش ډلې وروستیو حملو د طالبانو هغه ادعا چې په ټول افغانستان کې د امن د ټینګښت لپاره کړې وه ناسمه ثابته کړې ده.
IS can be a major problem for the
داعش دله د طالبانو لپاره یو لوی ستونزه کېدای شي. یو دلیل دا دی چې داعش دله خای د طالبانو د هغو هڅو پر ضد ډیره اغیزناک تمام شي چې غواړي خپل حکومت ته داخلي مشروعیت ترلاسه کړي. طالبانو پر قدرت د ولکې ټینګولو وروسته غوښتل خلکو ته څرګند پیغام ورکړي چې جګړه ختمه کړي او افغانستان ته امن راوستي. خو اوس چې داعش دله سر اوچتوي پر جماعتونو یا نورو نرمو اهدافو حمله کوي، د طالبانو هغه پیغام ډیر سخت زیانمن کړی دی.
طالبانو پر افغانستان د ولکې تر ټینګولو وروسته ویلي وو چې داعش ډله کوم ګواښ نسی پېښولی، خو په افغانستان کې وخت نا وخت حمله کیږي چې د ځینو مسؤلیت د داعش ډلې خراسان څنګه مني. په دغو حملو کې تر ډیره طالبان په نشه سوي دي. د طالبانو یو ویان او د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد په افغانستان کې داعش ډله یو سرخوږی بولي، خو وایي چې دغه ډله تر ډیره ځپل سوې ده.
داعش یو سرخوږی دی خو تهدید نه ګڼل کیږي، ځکه نه فزیکي حضور لري، نه یې کومه سیمه په لاس کې ده، نه جبهه لري، خو په پټه ځینې جنایتونه کوي چې مخنیوی یې آسان کار دی. په سلګونو کسان نیول شوي او په لسګونو نورې وژل شوي دي.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي دیبورا لاینز په نیویارک کې د چهارشنبې په ورځ د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د غونډې پر مهال وویل داعش ډلې په ټول افغانستان کې خپل فعالیت پراخ کړی دی. طالبانو په وروستیو کې د کابل په ګډون په ځینو ولایتونو کې د داعش ډلې د مرکزونو پر خلاف د عملیاتو خبر ورکړی او ویلي دي چې د داعش ډلې ګڼ غړي یې نیولي او په نورو پسې پلټنه روانه ده.
ازادي راډیو د بیطرفه موثقو پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسئلو د بحث معتبره مرجع ده. اوس هم د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې له احمد شي براورو.
ډیپلومات خبرونه د افغان میرمنو په اړه په یو مطلب کې لیکي، کله چې په 2000 او 2020 کلونو کې طالبانو په افغانستان کې سیمې لاندې کولې، د امریکا پرمختیایي ادارې USAID لا هم په میلیونونو ډالر پر افغان میرمنو لګولې. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سرمفتش ادارې یا سیګار د راپور له مخې له 2002 کال څخه تر 2000 پورې متحد ایالتونو 180 میلیونه ډالر په افغانستان کې د ښځو پر پرمختګونو لګولی دي. ډیپلومات لیکي چې د دې ترڅنګ په 300 میلیونه نور ډالر د نارینه او ښځو ترمنځ د مساوات لپاره په غیر مستقیم ډول مصرف شوي دي. خبرونه بیا وړاندې په 2000 کال کې د امریکا د پخوانی لومړی میرمنې لورا بوش خبره راخیستې ده چې هغه مهال ویلي وو له ترهګرو سره مبارزه دا هم ده چې د ښځو د حقونو او کرامت لپاره مبارزه وکړو. ډیپلومات لیکي هغه وخت په کانګرس کې دیموکراتانو او جمهوري غوښتونکو له یوه جربه حسوسه دا نظر تایید کړی وو. ډیپلومات وړاندې د افغانستان اوسنیو شرایطو ته اشاره کوي او لیکي چې دا وسیط دا معنی نه لري چې د افغان ښځو او نجونو هڅې مړې شوي دي. په ډیپلومات کې د خبرې کړې مقالې لیکوال هیله مند دی چې د USAID اوسنۍ مشره سمینتا پاورز چې په خپل د جګړې د سیمې خبریاله پاتې شوې ده د هڅې سړي روته پرې نشتی. د مقالې په وروستیو کې بیا راغلي دي چې په اروپا او متحده ایالاتونو کې د ښځو اوسنۍ پرمختګ هم د یوې ورځې نه دی، تر سل کاله ډېرې هڅې ورته شوي دي او په یوه ټولنه کې چې لویه برخه یې سواد نه لري، شخړې پکې روانې وي، د ښځو حقونه سمدستي نشي ترلاسه کېدی. د طالبانو تر واکمنۍ وروسته وی بلې خبرونه په واشنگتن ډي سي کې د افغانستان د سفارت وضعیت ارزولې ده. ان پی آر د امریکا ملي راډیو په خپل وی پانه کې په دې اړه مقاله خبره کړې ده. په دې مطلب کې د سفارت د کارکونکو په وینا راغلي دي چې تر هغه بریده چې امکان لري دوی خپل کارونو ته ادامه ورکوي. د دې لیکنې لیکوال په واشنگتن ډي سي کې افغان سفارت ته ورغلی او د سفارت لمرستیال عبدالهادي نجرابي سره یې خبرې کړې دي. ټاکل شوی و چې تر روسیو پیښو مخکې او په کابل کې د حکومت تر سقوط وړاندې په اوړي کې د واشنگتن ډي سي لپاره په کابل کې نوی سفیر وټاکل شي. ښاغلی نجرابي وایي د سفارت د نورو کارکونکو مخه نه ده نیولې چې کار پرېږدي او له 1200 سره له معاش پرته کار ته دوام ورکوي. نجرابي وایي چې بل لار هم نه لري. د وی پانی د مطلب لمخې مرستیال سفیر وایي موږ خپلو خلکو ته خدمت کوو او نشو کولای چې سفارت ورونه وتړو. د افغانستان سفارت هغو افغانانو ته چې نوي امریکا ته مهاجر شوي دي اسناد ورکوي څو خپل نوي ژوند ته په متحده ایالاتونو کې ادامه ورکړي. د دې مقالې په دوام راغلي دي چې د سفارت کارکونکي د دې سربیره چې ژمنه کوي چې خپل کار ته به دوام ورکړي، خو دوی نشي کولای چې تر ډیرو بې معاش کار وکړي او سفارت د هر کال په لومړیو دریو میاشتو کې له کابل تمویلی شي چې د اوس لپاره دا پیسې نورې په خلاصېدو دي. په دې مطلب کې د امریکا د متحده ایالاتونو او افغانستان ترمنځ له 1943 کال را پدې خوا ډیپلوماتیکو هڅو ته هم اشاره شوې ده چې کله دا روابط ډېر تاوده شوي او کله ساړه شوي دي.
وس هم له سنا اجازه سره مرکه لرو. د پښتون ژغورنی یا پی ټی ایم د غورزنګ دغه مخکښ غړي د پاکستان د حکومت لخوا د یوې مذهبي افراطي ډلې د مشر سعد رضوی په خوشی کېدو باندې انتقاد وکړ. له اغلی اجازه سره زموږ همکار د سعد رضوی د خوشی کېدو اړه خبرې کړې او همدارنګه د علي وزیر په ارتباط هم پوښتنې مطرح کړې.
کوم ځای پورې چې د تحریک لبیک د مشر د خوشی کېدو خبر د ګورې جی د پاکستان داسې قسمه تنظیمونه را جوړول د هغې تربیه کول، هغې ته طاقت یا توان ورکول، هغه خو د هغې یو تاریخ پاتې شوی دی. تل دې د سیاسي خلکو د سیاسي ګوندونو او د داسې خلکو خلاف استعمال کړی دی چې کوم جمهوري اوازونه وي. هغه خو د قاضي فایز عیسی صاحب راپور موجود دی چې په هغه کې هغه دا ثابته کړې ده چې دا د پاکستان د استخباراتي ادارو د ریاست له اړخه را جوړ شوی چې د نواز شریف چې کوم جمهوري عمل و د هغه ګورمنټ هغه پې راکوزول رلاندې کول د پاره دا استعمال شو او دا راپور په جواب کې بیا ریاست قاضي فیض عیسی څنګه په عدالتونو کې سره د خپل کور ودانې ته ټول خاندان سره څنګه راکاګ یا هغه څنګه اوځپلو نو هغه هم په ریکارډ باندې موجود ده. او دې ځله هم تاسو کتل چې کله څنګه و دې کاته په ریکارډ باندې چې موجود دي پولیس والا یې په وژل او دا غي باوجود هغه د مشرم هم خوش شو هغه سره لوزنامې مشرې. نو دا سلسله یو دا کیسې خو د پاکستان تاریخ سره تړلې دی. ګورې جی پاکستان داسې یو ملک ته چې الته په نامه خو جمهوریت او دغې کیسې هم کیږي خو واک اختیار تل کله زیات او کله لږ او کله ډیر زیات خو واک چې هغه همیشه استخبارات او سر ریاستی ادارو سره وي.
تاسو په وار وار د پی ټی ایم د مخکښ غړي او د ملي اسمبلی د استازي علي وزیر د خوشی کېدو غوښتنه کړې چې تقریبا 11 میاشتې کېږي په زندان کې دی. تاسو ته څه جواب درکول سوی په دې برخه کې؟
د علي وزیر چې څو پورې خبره د ګوري هغه چې کوم کیس کې ریاست په جیل کې اچولې دی هغه کیس کې د کراچۍ د جلسې اف آی آر د پاغه کې زمانو هم شای کې د منظور پښتین نوم هم شای کې زموږ د تقریبا یو کم سلويخ ملګری دي چې هغه پکې دغه دی بوک دي. نو په هغه اف آی آر کې دی خبره کوي چې د ریاست او ریاستی ادارو اصل کې ریاست نه د نور خلکو نه زیات دي تخپل استخباراتي ادارې یادي چې لاغي خلاف د کرک او د شر ډکه ویناګانې وي. اوس کوم غړو به سوال ته وګورو هغه مشران چې لاغي خود ته او تری خالم کړی دي انسانان موجل دي لکه کلاو کرایم دي او دلته د کرک او د شر ډکی ویناګانی دي. د تحریک لبیک مشر یا چې کوم دغه مشر مړ شو هغه ټول خو مسلسل د شر ډکی ویناګانی کې د پی ټی ایم او دغه کمپیرشن زمانه د خیال چې مونږ خو صرف چې مونږ سره کوم ظلم شوی دی هغه ظلم هغه ذکر کوو پی ټی ایم کې. پی ٹی ایم خو زما په خیال دی وخت کې پاکستان کې د ټولو نه لوی د جنگ مخالف تحریک دی او پرم نه مبارزه کوي. زما نه دی خیال چې په تیر سکم سلور کالو کې مونږه چاته یو د دې ملک هیڅ قسم املاک ته یا پراپرټي ته یا انسانانو ته څه قسم زیان رسولي. مونږ سره تشدد شوی دی زمونږ سوارلس کسان په خړ کمر کې وجل شوی دی زمونږ یو پروفیسر وجل شوی دی زمونږ عارف وزیر شهید کړی شوی دی. دا ټول دا دومره زیات زیان چې انسانانو ته ورسېدې دونه غټ تحریک وي پس درگاو مقدمی دی زپ دی وخت کې په د یو درزن زیات په مقدمو کې هم زموږ هر وګړې دی په ای سی ایل او کې په ډیرو لانجو کې اخینه باوجود کو دا پرم نه او دغه دی کنه نو او بیا هم مو سردا کیږي د دې واضح دغه دی چې پاکستان خپل لاسپوسی کاغه بیا شر او وهل او تکول او املاک ته نقصان هم رسوي هغه خیر دی خو پرم نه خلک کاغه خپل د هویت د شناخت د خپل د سولیز ژوند د بنیادی بشري حقوقو ذکر هم کوي نو هغه به د بندي وي تور تمبو شاته به وي او هغه کې علي وزیر دا غي ښکار شوی دی.
اوس حالات هم بدل را بدل سول. د طالبانو د کورونیو چارو سرپرست وزیر د پاکستانی طالبانو او د پاکستان د حکومت ترمنځ په روغه جوړه کې منځګړیتوب کوي. په کوم نظر تاسو دې تحول ته ګورئ؟
پاکستان تل د ګډ او د بیډ خبره کړې دوه مونږ تل دا ویلې دي د پی ټی ایم هم او د پی ټی ایم نمبران دي هم چې د ګډ او د بیډ د توفیر تیرې د دې ځان له جوړ کړې دي. ٹی ٹی پی هم د پاکستان چې کوم لاسپوسی طالبان دي دا هم یو قسم له د پاکستان بی ټیم دي. دا فرق دا توپیر مونږ نه منو ځکه چې ٹی ٹی پی چې کوم زیان رسول دي نو هغه سیویلینز تر رسول دي هغه جمهوری اوازونه چې دي هغه ټارګټ کړی دي هدفي وژنې د نشنلیستو کړی دي د عوامي نشل ګوند پسونو خلک هم وجلی دي د کسینو نشنلیست خلک هم وجلی دي چې د پښتنو په منځنۍ پښتونخوا په جنوبي پښتونخوا په شمالي پښتونخوا کې چې کم د سر خلک وو کم د جرګو د مرکو خلک وو هغه ټولې وجلې دي. زیان خو بیا هم مونږ ته رسېدلی 80,000 خلک وژل شوي دي زمونږ اکانومي ته زمونږ املاک ته نقصان رسېدلی زمونږ سیاست ته نقصان رسېدلی دی د کوټي وکیلان وژل شوي دي د ای پی ایس ماشومان وژل شوي دي نو نقصان خو زیان خو مونږ ته دی. او بیا دا سیم کې کله ستا خپل خلکو سره هم روانه ویجاړه راشي نو مینس کې د مینسګرتوب او د لوزنامې دا خو د پاکستان د استخباراتو یو عادت دی. وګورې په دې لوزنامو کوم تحریک لبیک سره هم وشو کوم د مینسګرتوب چې کوم د افغانستان د طالبان یا د حقانی د شبکې طرف له مرستې کیږي چې دا وشي نو زما په خیال زه تاسو ته لږ تکرار کوم چې داسې قسمه لوزنامې داسې قسمه مینسګرتوبونه دا ډېر ډېر ځل شوي دي. خدا همیشه کدا د ډیموکراتیک یا جمهوری حکومتونو په لاس کې او یا د عوامو ته ولس تخکارونو کې دي شل دې سه لاستر وړنې وي. خو دا صرف د انټرنیشنل کمیونټي د دی او د غلوولو د پاره د انسانانو د پښتنو د نورو قانونو چې پاکستان کې آباد دي داغي د غلوولو د پاره دا کې سي کېږي خو د دې سه اثر نه وي، ځکه چې داسې قسم لوزنامې په وزیرستان کې د نیک محمد سره د بیت الله محسود سره د حافظ گلبادر سره په خیبر کې د منګل باغ سره په باجوړ کې دا ټول سره شوی دي وار په وار. خدا چونکه د ټول طالبانو ګروپونو سره چې کو وخت په وخت شوی دي نو دا ټول هم دی په میوبل په مینس کې پاتې کړی دي چې کله دي ته ضرورت بیا دي اغه ډلې استعمال کې چې کله ضرورت نه بیا د لار نه وځي.
د پښتون ژغورنې د غورزنګ مخکښې غړي سنا اعجاز خبرې مو واورېدې. هغې د سعد رضوي د خوشي کېدو په اړه باندې انتقاد وکړ او دا چې علي وزیر چې د خپل هویت او د بشري حقونو د خلکو د بشري حقونو لپاره مبارزه کوله لا هم په زندان کې دی. سعد رضوي د یوې مذهبي توندلارې ډلې مشر دی چې پرون د پاکستان د حکومت لخوا خوشې شوی. اوس هم د اتنې مبجو لنډ خبرونه. په ملګرو ملتونو کې د ناروی ډیپلوماتیک ماموریت د نړۍ له نورو هیوادو غوښتنې کړي چې په افغانستان کې د بشري ناورین د مخنیوي لپاره مرسته وکړي. جرمني وایي د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو له لوی کمشنری یا یو این ایف سی آر سره یې د دې ادارې د کار د دوام په اړه موافقه لاسلیک کړه. د روسیې دفاع وزارت وایي له افغانستان څخه څه باندې 200 کسان د روسیې د پوځ لخوا ایستل شوي چې د روسیې تر څنګ د قرغزستان، بیلاروس او اوکراین وګړي پکې شامل دي. د پښتون ژغورنې غورزنګ یا پی ټی ایم یوې مخکښې غړې سنا اعجاز د پاکستان لخوا د یوې افراطي مذهبي ډلې سعد رضوي د په بخښنې سره د یوې افراطي مذهبي ډلې تحریک لبیک د مشر سعد رضوي پر خوشي کېدو انتقاد وکړ. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د امریکا پر متحدو ایالتونو، اروپایي ټولنې او ناټو تړون د اوکراین په ختیځ د روان وضعیت په اړه د دوی د دریز له کبله انتقاد وکړ او د یوې ښځې په ګډون څلور کسان هغه وخت وژل شول او څلور نور ټپیان شول چې د رومانیا د جنوب د مهماتو په یو فابریکه کې د پرسونل ضد ماین چاودنه وشوه. لاند خبرونه مو اوریدل. تفصیل د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې لوستلای شئ. اوس هم دویم نیمایي پیلو. په دویم نیمایي کې د ازادي په سپو کې پروګرام بیا واورئ.
آزادی پسپوک
در امواج آزادی.
احمد شیبریم پدې خبرونه کې ساسو کوربه. السلام علیکم. ل نړیوال ټولنې په تیر بیا د امریکا له متحده ایالاتونو سره د طالبانو له لوري د اړیکو د شکېدو پر هڅو دلته بحث لرو. د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته لنډیوالو سره د دې روابطو په اړه وویل.
اسلامی امارت په ټوله کې غواړي چې لنډی سره کې اړیکې ولري، له ټولو هیوادونو سره قوي ډیپلوماټیکي او سفارتي اړیکې تضمین کړي. دا د ټولو هیوادونو په ګټه ده، زموږ په ګټه ده. افغانانو افغانستان ته شاهدانې سي څلوي کال جنگ د ستې سره به دا شل کړم را ورسته شدید جګړه تیر سوی د خپل سوی هیواد ده. د نړۍ همکاري او د نړۍ سره اړیکې درلودلو ته اړتیا لري.
دغه اړتیا چې شاغلی مجاهد اشاره ورته وکړه څرنګه پوره کېدای شي؟ نړیوالو له طالبانو یو لړ غوښتنې کړې دي چې په دغو کې د ښځو د حقونو مسله هم شامله ده. دوی په دې برخه کې یو لړ ګامونه اخیستي دي. په څو ولایتونو کې د نجونو ښوونځي پرانیستي دي، خو د بشري حقونو په برخه کې لا هم د نړیوالو رضایت نه دی ترلاسه شوی. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د چهارشنبې په غونډه کې چې په نیویارک کې په خپل مرکزي دفتر کې وکړه، د طالبانو د تیرو دریو میاشتو د واکمنۍ راپور وړاندې شو. د دې راپور لنډیز د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمشي ځانګړي استازي د بورا لاینز ولوست. دی وویل چې د طالبانو رسمي چلند تر اوسه له لوی سره اغیزمن دی. دوی ملګرو ملتونو ته ډاډ ورکړی دی چې په افغانستان کې حضور ولري او طالبان د ملګرو ملتونو مرستو ته ارزښت ورکوي. اغلی لاینز زیاته کړه چې طالبان هڅه کوي چې حکومت یې په رسمیت وپیژندل شي. د ملګرو ملتونو په راپور کې پر طالبانو د ښځو د حقونو، د لژکیو د حقونو، د پراخ بنسټه حکومت د نه موجودیت په اړه انتقادونه شوي دي او حتی طالبان ملامت ګڼل شوي دي چې د داعش په مخنیوي کې پاتې راغلي دي. خدا ستاینه شوې ده چې مرستندویانو ته اجازه ورکړي چې له خلکو سره مرستې وکړي او میرمنو مرستندویانو ته هم د کار اجازه ورکړې ده. د یوناما مشر د راپور د وړاندې کولو پر مهال وویل چې د افغانستان هغو سیمو ته هم د طالبانو تر واکمنۍ وروسته دوی مرستې رسولی شي چې په تیرو 15 کلونو کې هغو ځایونو ته دوی نشوای تللی. په دې خبرونه کې مو میلمانه دي ډاکټر محمد اکرم خپلواک او پوهان ودیر ساپی. د میلمنو هرکلی کوم. امنیت شورا ته د ملګرو ملتونو د سرمشي ځانګړي استازي د بورالاینس د خپل راپور د وړاندې کولو پر مهال پر طالبانو انتقادونه کړي. د دې څرګندونو یوه برخه به درنو میلمنو له تاسو سره شریک کړم، بیا به ستاسو نظر واخلم.
لکه چې طالبان واکمنان سوي دي، افغانان داس احساس کوي لکه له پامه چې غورځېدلی وي، هېر سوي وي. او په حقیقت کې دغه وضعیت سزا ورکړې چې د دوی ګناه هم نه ده. که اوس افغانان هېروو، دا به تاریخي تېروتنه وي، داسې تېروتنه چې پخوا هم سوې وه چې نتیجې یې له تراژیدۍ ډکې وې.
پوهان ساپی، د ملګرو ملتو د امنیت شورا راپور طالبانو ته ټکان ورکوونکی نه دی ستاسو په باور؟
واضح خبره ده د درې مشورۍ چې طالبان قدرت ته رسېدلي دي. نړیواله ټولنه پکې، یوروپي کمیونټي پکې، امریکا خپله په راس کې، او د ملګرو ملتونو مختلفو بخشونه همدا نړۍ وایي چې د ښځو حقوق، د بشر حقوق، او خپل افغانان په مجموع کې چې اوس قحطي وهلي دي او داخل د افغانستان کې یو ځای نه بل ځای ته د جګړو په اساس بیل شوي دي، او مگر دا هم باید وایو چې هر ورځ 100 کسه 200 کسه نه وژل کیږي. امنیت پورا تامین دی، دا چې کار زمينه نشته، دا چې اقتصاد ضربه خوړلې ده، دا چې بانک پیسې بیرون بندې دي، او نړیواله ټولنه نقشه کوي په همدغه شرطونو په اساس چې دوی طالبانو نظام ته وړاندې کوي. نو دا دردون کې دا پېکا خدای دې کی چې ډېر دوامدار نشي، او یو جوړ جاړي ته نړیوال ټولنې او مختلف ارګانو سره طالبان رژیم ورکړي.
مننه. شغلای خپلواک، ستاسو په باور آیا طالبانو ته په کار نه دي چې په خپل چلند کې بدلون راولي ترڅو له دغه راپورونو وژغورل شي، او یا له ملګرو ملتونو او نورې نړۍ سره د دوی روابط بهتره شي؟
شیبر صاحب، من اوس د یو گزار په مرحله کې یو ډیر به په مشکله وي چې د دغو ستونزو د حل لپاره په تنهایی باندې یو طرف وکولی شي یو اساسي او هر اړخیز برنامه او پلان جوړ کړي. هغه هم په داسې وخت کې چې من د ژمي په درشل کې یو، او هم نړیوالې ټولنې او هم په داخل کې او هم ټولو هیوادونو د افغانستان د ناورین پاړوان خبرداری ورکړی. بېله شکه د نوې حکومت یا د امارت مسؤلینو ته د جدي اقداماتو پاړوان باندې فکر کول پکار دی، ځکه چې موږ باید موضوعات جدا کو سره. متاسفانه نه نوې حکومت او نه نړیوالې ټولنې د افغانستان څو موضوعات سره جدا نه شوی کړی. یو موضوع د نوې حکومت سره په اصولو، پرنسپونو، ارزښتونو چې پیږي کې ټول مسائل راځي، بحث کول دي څه ډول باندې یو ټولګډونه حکومت یا ملي حکومت یا د افغانستان د خود سره سم حکومت د امارت د مسؤلینو سره نتیجې ترلاسه ول دي. د یوې درته